په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د سیشن به ورځ ده د وژې اسمبلی وشتمه د سپتمبر ولسمه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. فرانسوي چارواکي افغاني ټیکواندو کاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغې فرانس پرس خبری اجنس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغاني ټیکواندو کارې لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي خو په خپل وزن کې بریالی نسو او له هغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 150 ملي مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او 1000 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دواړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وی لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلی پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستې پرېږدي. خو 19 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او ویل چې هیواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیز له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نسي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سټیشن به مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبري وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې فلسطینی چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګ د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېر خواشینۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه. خو دا ټولنه وایي په 13 اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا په یو مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل شوی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. طالبانو د ماشومان د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځندېدو اړوند راپورونه رد کړل. متخصصان څه وایي؟
که د عامې روغتیا وزارت داخل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د ځنډېدو راپور د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې پارولي.
ډېر مهم چې نور دا علم دي چې اولادونه یې معیوب نه شي، اولادونه یې یوه بدبختۍ ته مخامخ نه شي. موږ هم غواړو چې موږ مینان په ښه توګه په ښه صحت ژوند وکړو.
خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د چاک پاکو اوبو زمینه برابره شوه.
درې وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په باره کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره پوره په سلو کې 80% بدلون راغلی.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې په ایران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د اقداماتو لپاره غږ کړی. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلاست. اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. پرون ګڼو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی او پر ځای په جماعتونو کې ماشومانو ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکي لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوسییټډ پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جماعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامې روغتیا وزارت داخل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډېر مهم دی، ځکه هلته د دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبره او له علمای کرامو کار اخیستل دا هم ډېر زیات اړین دي، او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو به علاجه ناروغي ده، خو د واکسین په وسیله مخنیول کېدای شي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې سکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې 6 و. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ځنډېدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. روان میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې یوولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبانو درد کړی چې په افغانستان کې دي د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځنډول سوی وي. بلخو روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلج یا ګوزن د ناروغۍ په وړاندې د وقایې اصلي سرچینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دی. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق سي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغۍ د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیدا لپاره ټول شموله حادثه یو وای ول پداسې حالات کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه سبسو پیو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لومړی پړاوونه کې ورڅخه متاثر کیږي او پر هغه باندې عمل کوي چې د ژوند تر پایه پورې دا غرنګ څخه کړیږي چې په هغه کې پاتې شو په خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځنډېدو سخت اندېښمنه کړې ده. فرشته وایي دغه ناروغي د ماشومان راتلونکی له منځه وړي.
که چیر د واکسین مخه وتړل سي زموږ مؤمنان به لر د بشره فلج سي راته. دا خو داسې ناجوړي هم نه ده چې ورته به بل شي موږ درمان کړو. یو داسې ناجوړي چې مثال یا تبه یې یا ټوخی یې یا بل ناجوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته یې بوزو دوی درمان سي. که خدای نه خسته چا دا واکسین وتړل سي او مؤمنان د افغانستان مؤمنان به ټوله د دې سران سره مخامخ سي چې دوی به نیم مؤمنان یي. که چیر دوی ځوانان سي دوی کورنۍ نه شي تشکیلولی، دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، دوی به معیب وي، د بل د چا لاس محتاج وي. زه یو مور یم، زما په شان عزت منجي نورم دغه اله لري، زر منجي نورم دغه اله لري چې اولادونه یې معیوبه نه سي، اولادونه یې یوه بدبختۍ ته مخامخ نه سي. موږ هم غواړو چې زموږ مؤمنان په ښه توګه په ښه صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اتلس ته رسېدلی او له دې جملې کندهار د یوولسو پیښو سره تر ټولو زیات اغېزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي په وړاندې یوازنۍ وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین ده چې د ګزڼ یا د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوی کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدې چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، دوی توجه ډېره نه ورته کوي، خپلو ماشومانو ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز و په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګزڼ د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ.
او سم د سیمې پاړه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې په ایران کې په بند کې ده، د جنسیتي اپارتاید پر ضد د اقداماتو لپاره غږ کړی. میرمن محمدي پرون د مهسا امینی د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان تبعیض او ناوړه چلند د مواردو په اړه خپله چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي پرون د سپتمبر په 14مه چې د مهسا امینی له دوهم تلین سره برابره وه، د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري، د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. میرمن محمدي چې اوسمهال په بند کې ده، په یو پیغام کې چې د نوموړې بنسټ خپور کړی دی، ویلي دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه لا هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2022 کال د سپتمبر په 14مه نیټه ورسته لدی چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضیه مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي و. پخوانی ژورنالیست د بشري حقوقو فعال نرګس محمدي چې د دوه ماشومانو مور ده، له څو کلونو راهیسې د نوبل د جایزې له بلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشري حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. له 2010 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو له کبله بیا بیا زنداني شوه چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکو ایوین زندان څخه استولای دی ویلي، په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیزي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپل چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتایډ په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحده ایالاتونو، کانادا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ترلاسه کولو لپاره پروانه مبارزه کې د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر پولیس به نور نو ښځې نه ځوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دانه ده چې د ښځو مقابله وکړي او زیاته یې کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات څاري چې ښځې ونه ځوروي. ورسته لدې چې مهسا امینی په روغتون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړې د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قومندانۍ سرپرست په تیر یوه اونۍ کې په دې ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایران ایلنا خبری اژانس د علیرضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
سلګونه افغان کډوال تیرونی د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15مه د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونی کې 1400 هغه کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري باندې سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
زنجا گرفتن امر خانواده خودمان بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونی بودو او د پولیسو مرکز ته یوړو. حالت څو نورې کورنۍ هم وي. له مرکز څخه تر زاهدانه پوری د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر درې تومنه و، خو له موږ یې وسو واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلئ. موبایل او پیسې را څخه واخیستې او راوی شړلو.
780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامیه ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له ښاري خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 210,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ستاسو له پیغامونو
ازادۍ رادیو انکاران ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کیسه جوړ اوروغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاول وسوالی یو بغل کلر سیمه یو سی 50 کیلومتره 40 کیلومتره له وسوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15,000 روپۍ موټر ته ورکو لارم کچه دی. نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 ورځې وی کې نو لید لپاره 50 کیلومتره سفر وکړو. بیا موږ یو لټ کې نو لور بند کړه. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. چې کله زمې سی واورسي نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي. مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم دادی راجی ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیدم. له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو. ډیر پتنګ سره یو. موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي. نه یو غذا شی راوړلی او تاک ته هیڅ شی نه لرو. وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. په افغانستان کې موږ کار نسته. یو زمینه دې مسافر برکی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت ورال سره فارق لري. دا دوري بده ده کبي دې زنګ ورته وي شي کې کنه وي شي خبر ورکي شي وي شي کې دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان را لاسون کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه او هله اواز دا سیس موږ راخت تر طالب شراک پر ورسي ته طالب مشران پر ورسي ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستاله اسنه کېدن سلاس متېدن ستاور ورکه شګر صدا وس شین قیامت ته تر اوسه هم په ایران کې دا کیس مناوله چلن لا غنه سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشره دا چلن کیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونې راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورونایو ته د تشاک پاکو اوبو زمینه برابر شوه. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د خوست ولایت د صبرایو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسه په تخنیکی همکاري نه حساب کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلی شوه. د اوبو یاد سیستم چې له لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 15 نوي د اوبو نلکۍ یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلې مخته خلکو د دغې اوبه چېښلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبو نه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت په برا کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پورا فورا په سلو کې اتیا نوی پیسه بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیر اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه یې هواره شوه، خو وایي پخوا ورته کار نه دی شوی او نورو برخو کې هم پاملرنې ته اړتیا لري. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې د نورو موسسو انجا څخه چې موږ منطقې ته ځنه کورونا واکې ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلچک په برخه کې او دا ډول اسنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه، هغې په برخه کې موږ ته کور وکړي، ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ډېره ضعیفه ده، خلک دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستلمو ده، او دای موږ د ریاست او د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55 سلنه زیاته شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ستاسو ل پیغامونو
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلورم کال جوانانو ملی ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې لوري بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه، مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت، غازی امان الله خان ازادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهېږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غواړو چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله، امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پوره هڅې وکړئ، کوششونه وکړئ، ځوانان پر کار کړئ، همدارنګه تجارت ته یوه زمینه برابره کړئ، د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړئ، واردات کم کړئ، او همدارنګه په هیواد دننه کې صنعت ته پرمختګ ورکړئ، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړئ تر څو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ و همدې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته له نورو راپورونو او خبرونو سره ستاسو خدمت ترازم. په دویمه سهارنۍ خبری مجله کې زما له همکار احمد جعفر احمدی سره ووسئ.